라디오.
احمد شیبریم، السلام علیکم. اروپایی ټولنې په افغانستان کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام لپاره د 10 میلیونه یورو مرستې اعلان وکړ. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي ویرونیکا بوکوویچ پوهار د پنشن به پروسو ویل چې په دې 10 میلیونه یورو مرستې به د ښځو لپاره کوچنۍ تصدۍ جوړې شي. د اروپایي ټولنې په بیان کې راغلي دي چې دا مرستې به د ملګرو ملتو د پراختیايي ادارې یا یو این ډی پی له لوري ولګول شي. بیان زیاتوي چې له شریعت سره به سم افغان ښځو ته مالي خدمات چمتو شي او په تجارتي برخه کې به ورسل شي. یو این ډی پی ویلي دي چې په افغانستان کې له 2020 کال را په دې خوا چې طالبان بیا ځلي واکمنان شوي دي، نړیوالې مرستې کمې شوي او پر ښځو محدودیتونه زیات شوي، چې له امله یې په اقتصادي ډګر کې د دوی هلې ځلې له خنډونو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د سترې محکمې پخوانی مشر عبدالسلام عظیمي ومړ. عبدالسلام عظیمي چې د مصر په الازهر پوهنتون کې حقوق او اسلامي شریعت لوستی و، په کابل پوهنتون کې د شرعیاتو د پنځه استاد پاتې شوی. په تېر جمهوري نظام کې د اساسي قانون د تدوین د کمیسیون غړی و او د ولسمشر حامد کرزي حقوقي سلاحکار. پوهاند عظیمي له 2006 تر 2014 کلونو پورې د افغانستان د سترې محکمې رئیس و. پوهاند عظیمي د پنجشنبې په ورځ د 90 کلونو په عمر په ترکیه کې وفات شو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز سره د درې شلو وره لوبو وروستۍ یوه تېر ماښام د 15 منډو په توپیر بایلوده. تر دې مخکې دوې لوبې افغانستان ګټلې وې. دا لوبې نړیوال جام ته د تیاریو لپاره په متحد عربي اماراتو کې ترسره شوې. ټاکل شوې ده چې د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام د هند او سریلانکا په ګډ کوربتوب د فبروري په 1 پیل شي او نږدې یوه میاشت دوام وکړي. په نړیوال جام کې افغانستان په ډی ګروپ کې له جنوبي افریقا، نیوزیلند، کاناډا او متحده عربي اماراتو سره یوځای شوی دی. د اوکراین ولسمشر وایي چې د اوکراین لپاره د امریکا د امنیتي تضمینونو په اړه یو سند بشپړ شوی، خو له روسیې سره د سولې لپاره د مځکې پر سر اختلافات په خپل ځای دي. ولودیمیر زلینسکی د پنجشنبې په ورځ د سویس په داووس کې د نړیوالې اقتصادي غونډې پر مهال وویل چې د امنیتي تضمینونو سند د اوکراین د پارلمان او د متحد ایالاتونو د کانګرس له لوري تصویبېدو ته چمتو شوی، خو ښاغلي زلینسکی دا ونه ویل چې په امنیتي تضمینونو کې څه شامل دي. روسیه چې د اوکراین د خاورې شاوخوا 20% یې نیولې ده، د سولې په بدل کې غواړي چې د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمه روسیې ته وسپارل شي، خو کیف له دې سره سخت مخالفت کوي او وایي چې د روغې جوړې په بدل کې دې ته په هیڅ ډول چمتو نه دی چې د خپلې خاورې له یوې برخې تیر شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په افغانستان کې د ورښتونو د قربانیانو شمیر په زیاتی دودی او یو شمیر لاري درنو واورو باندې کړی دی.
د سالنګونو په شمول په بامیان، دایکندي، غور، خوست، پکتیا، میدان وردګ او غزنی ولایتونو کې یو شمیر مسیرونه ترافیک پر مخ ترل شوی دی.
په ورته وخت کې د ورښتونو د هیله پیدا کړي چې شاید د سخت وچکالی مخه څنګه څور سره ونیول شي.
واورې په اصل کې د اوبو زیرمې دي. په تدریج سره د واورې ویلې کېدل د چینو، سندونو، تالابونو او د ځمکې لاندې د اوبو د تغذیه کولو سرچینه ده.
په خیبر پښتونخوا کې پولیسو په لسګونو افغان کوچیان نیولي.
دغه د تابات علاقه کې کورونه په کورونه، ګلوی په ګلوی ګرځي. خلک یې ډېر نیولي دي، یو شپته یا کافه یې نیولي دي.
دا به هم پرې خبرونه کې واوري چې په نړۍ کې د زندانی خبریالانو په اړه د خبریالانو د ملاتړ د نړیوالې کمیټې په راپور کې افغانستان نه دی یاد شوی. د خبرونې لومړی مطلب، په افغانستان کې د سختې واوري او باران له امله لشتر لشه چوار لس کسان مرشوی دی چی اوشمیر کورون نری دلی دی او زین لوی لاری دو وارو دو وری دول عمل بندی شوی دی. د طالبانو د فایدامی وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس په یو پیغام کې چې د پنځنبه په ورځ له کورنۍ او رسنیو سره شریک کړ د ورشتونو له امله د بندو شویو لارو پاړه وویل.
د سالنګونو په شمول په بامیان، دایکندي، غور، خوست، پکتیا، میدان وردګ او غزنی ولایتونو کې یو شمېر مسیرونه د تیز واورې د ورښت او دوامدار طوفان له امله پلان مهاله د ترافیک پر مخ تړل شوي دي.
په شمالي سالنګ کې د پنځنبه په ورځ د واورې زخامت تر 4 متر او 2 سانتي پورې رسیدلی و او په جنوبي سالنګ کې واوره 2 متر او 2 سانتي وه چې ډېرې واورې د لارې د پاکولو عملیات له خنډ سره مخامخ کړل. نن جمعه په سالنګونو کې د تیزو بادونو اټکل شوی دی چې سرعت به تر 80 کیلومتره په ساعت کې وي. د دې وړاندوینې له مخې ګرانه ښکاري چې د سالنګ لاره دې نن هم د ترافیک پر مخ پرانستل شي. د نورو لارو د پرانستلو لپاره پرون هڅې کېدې چې نن یې ځینې خلاص شوې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقق ازادي راډیو ته وویل چې واورې او بارانونه د هوا د ککړتیا په له منځه وړلو کې ډېره ونډه لري او په ځانګړي ډول د دې وخت واورې که څه نورې هم زیات شي د زرغون چاپیریال سبب کېدای شي.
واورې په اصل کې د اوبو زیرمې دي. په تدریج سره د واورې ویلې کېدل د چینو، سندونو، تالابونو او د ځمکې لاندې د اوبو د تغذیه کولو سرچینه ده او د دې تر څنګ دا کولای شي چې د ناڅاپي سیلابونو مخنیوی وکړي. همداراز واوره نه پرېږدي چې د خاورې هغه د سر برخه کنګل شي، د هغه د کنګل کېدو مخنیوی کوي. د نباتاتو تخمونه یا زړي او د هغوی ریښې سالمې ساتي.
د راپورونو له مخې د ورښتونو له امله مرژوبل په کندهار، پروان، بامیان، میدان وردګ، جوزجان او فاریاب کې اوښتې ده. تر اوسه د نږدې 100 کورونو د زیانمنېدو او د شاوخوا 1500 څارویو د تلف کېدو خبر ورکړل شوی دی. په نورستان کې سیمه ییزو چارواکو د پنځنبه په ورځ وویل چې له سختو ورښتونو وروسته د یوه کور د چت د نړېدو له امله درې ماشومان مړه شوي، یو ټپي شوی او یوه میرمن هم ژوبله شوې ده. بل لور ته د چهارشنبه په ورځ د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د نړېدو له امله شپږو ماشومانو ژوند له لاسه ورکړی. د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو ورځو کې هم په څو ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې د نورو ورښتونو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند د وزارت له لوري په خبره شوي بیان کې نن جمعه په بدخشان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، لوګر، پکتیا او خوست کې د واورو او بارانونو اټکل شوی دی. د بیان له مخې باران له 10 تر 15 ملي مترو پورې او واوره له 10 تر 40 سانتي مترو پورې اټکل کېږي.
ازادي راډیو خبری مجله.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري د خبرونې په دوام زما همکار احمد تکل لتا سو سرمل دی. شرخلی
لشي بر صاحب څخه ډیره زیاته مننه کوم. قدر منوریدونکو د راپورونو دوام ته خراغلست. د راوداري په نوم د بشري حقوقو یو سازمان په خپل تازه خبره کړي خبر پانه کې ویلي دي چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په لاس لیک جزایی محاکمو ته استول شوی اصولنامه لخذو ماشومانو دینی او مذهبي لګکې سره تاوتریخوالی مشروع کوي. راوداري چې د دې اصولنامې یو نسخه تر لاسه کړي او له ازادي رادیو سره هم شریکه کړي ده په خپل خبر پانه کې پر دې اقدام نیوکه کړي او ویلي دي چې د سند قربانیان له قانوني حقوقو محروموي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د کورنۍ تاوتریخوالي د ځینو قربانیانو کورنۍ او خپلوان وایي دا ډول قوانین به عدالت ته لاسرسی لا سخت کړي.
د راوادرې په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د طالبانو حکومت لخوا محاکمه ته صادر شوی جزایی اصولنامه د ښځو ماشومانو دینی او مذهبي لګکیو پر وړاندې تاوتریخوالي ته مشروعیت ورکوي. راوادري چې د دې اصولنامې یوه نسخه ترلاسه او ازادي راډیو سره هم شریکه کړې درې بابه لس فصله او یو سل 19 مادې لري. یاد سازمان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 21مه په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې د طالبانو د دې اصولنامې ډیری موارد د عدالت او نړیوالو بشري حقوقو له ښکارا ټکر سره مخ دي او خبردارای ورکړی چې دا اصولنامه په رسمي ډول تعبیز ته قانوني بڼه ورکوي، بنسټیزې ازادۍ ځپي او خپل سرونیونو او سزا او ته مشروعیت ورکوي. ازادي راډیو ته د دې رسیدلې اصولنامې کاپی کې په 23مه ماده کې راغلی چې یو میړه خپل میرمن په ضرب فاحش یعنی کسر زخم او یا پر بدن د شینوالي ښکاره کېدو سره ووهي او میرمن دا قاضي ته اثبات کړي، میړه مجرم او قاضي باید په 15 ورځو دایې په مان محکوم کړي. خو رواداري د بشري حقوقو د یوې مدافع ډلې په توګه په دې ماده نیوکه کړې او لیکلي دي چې پر ښځو یوازې فزیکي تاوتریخوالی نه کیږي بلکې نور ډولونه هم لري چې رواني او جنسي ډول یې په سند کې په ښکاره ډول له پامه غورځول شوي او محدودو شرایطو کې کورنۍ تاوتریخوالی جرم ګڼي. هغه څه چې د کورنۍ تاوتریخوالی د ځینو قربانیانو کورنۍ خپلوان او شاهدان هم په اړه ژوره اندېښنه ښیي. د دې ډلې د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومي راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د عمل لوري له تیرو دوو کلونو راهیسې د میړه لخوا په مکرر ډول زور زیاتي سره مخ ده، خدا چې فزیکی بڼه یې ثابتولی نه سي، سره له دې چې څو ځله یې د طالبانو د حکومت مختلف ارګانونو ته مراجعه کړې خو په خبره یې ورته عدالت نه دی تامین سوی. زما د عمل لور چې له واده یې دوه کاله کېږي یوه میاشت مخکې له تاوتریخوالي سره مخ شوه. البته دا پېښې پرې په دې دوو کلونو کې ښایي تر لسو ځلونو هم ډېرې راغلي وې، خو وروستی ځل یې واقعا بوږنوونکی وه او موږ هېڅ هم ونه شو کړی. د میړه لخوا سخته وهل ډبول شوې وه او رواني فشار هم پرې زیات دی. خاوند یې پر تابلیت که هم روک دی دی بیا دا حوزې ته ولاړه. خوالته یې ورته وویل چې ستا پر بدن ټپ نشته او میړه دې دومره حق لري چې ودې وهي، ښایي تا یې خبره نه وي منلي. د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې او روغتیایي کارکوونکي سهار بارش وایي چې څو ورځې وړاندې د خپلې ګاونډۍ روغتیایي مرستې ته ورغلې وه چې د خپل خسر لخوا له شدید فزیکي او رواني تاوتریخوالي سره مخ شوې وه او په خبره لویری او د دې خبره د سم قانون د نشټون لامل لا هم له زور زیاتی کړيږي.
یک همسایه ما از چند روز پیش ما همش از ما کمک خواسته بود به خاطر کی مشکل
ست مود مخکز مو دی وی گاوندې مرستې دا ورغلم. ده زه دوم دا کړې ده چې انسان ته د زغم ور نه و، سره له دې چې مې اقتصادي ستونزې هم نه لري، خوده ته هیڅ پام نه کوي، ورته وای چې ته ناروغ نه او ځان هم داسې خې او دروغ وای. خو سری دا وهلې چې ولې تل ناروغه یې، ما خپل د تاوتریخوالي علایم او ټپونه ولیدل. دا
د روادارۍ سازمان دغه شان د طالبانو د حکومت د محاکمو ته د تازه استول سوې جزایي اصولنامې پر 34مې ماده هم نیوکه کړې ده. په دې ماده کې راغلي چې تعزیر له جنایت پرته د مصلحت لپاره هم ورکول کیږي، لکه د پلار لخوا تر 10 کلن ماشوم ته د لمانځه د پرېښودو او داسې نورو لپاره. البته د دې اصولنامې د 9مې مادې د مراتبو موافق دی تعزیر ورکول سي، خو د 9مې مادې 4م بند کې د ټولنې ټیټو خلکو تعزیر کې هم وهل راغلي دي. رواداري سازمان ویلي چې دا سند په څرګنده توګه د ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی نه منه کوي او په ځینو مواردو کې بدني سزا ته مشروعیت ورکوي. د یادونې ده چې رواداري پر دې هم اندېښنه څرګنده کړې چې د اصولنامې ډیری مواردو کې هر اړخیز عدالت له پامه غورځول شوی چې هغه د تاوتریخوالي د قربانیانو د چټکې دفاع حق، د مدافع وکیل نیولو حق، د سکوت حق، د شکنجې منع کول، د قانون پر وړاندې د ټولو د برابرۍ اصل، د جرم او سزا او د قانوني والی او شخصي والی اصل، د خپل سری نیونې څخه ساتنه او د تاوان د جبرانولو موارد دي چې پټکوي قربانیان له قانوني حقونو محروموي. د سازمان وایي چې د سند کې د خپلواکو تحقیقاتو لپاره چمتووالی نه دی په ګوته سوی او پر ځای په ابتدایي ډول د جرمي مسؤلیت رامنځته کولو لپاره په اعترافاتو او د شاهدانو په شهادت تکیه کوي. هغه څه چې له امله یې د سازمان خبرداری ورکوي چې د شکنجې، جبر او ناوړه ګټې اخیستنې خطر به زیات کړي. هڅه مو کړه د دې اصولنامې د مواردو او د رواداري سازمان د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت او د دوی د سترې محکمې نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت او د دوی د سترې محکمې ویان عبدالرحیم راشد حقانی د راپور سره خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لکبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان اړوند نور مطالب قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راځي. خو اوس ورځو یو بل موضوع ته. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په تازه راپور کې ویلي دي چې د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې د شوي سروې له مخې چین، میانمار او اسرائیل هغه هیوادونه وو چې تر ټولو زیات خبریالان پکې بندیان وو. د راپور له مخې د 2015 کال په پای کې د پرله پسې 5 کال لپاره په نړۍ کې له 300 زیات خبریالان په زندانونو کې ساتل شوي وو. په راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه څه نه دی ویل شوي. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د 2015 کال په پای کې د پرله پسې 5 کال لپاره په نړۍ کې له 300 څخه زیات خبریالان په زندانونو کې ساتل شوي دي. دا خبره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په خپل نوي راپور کې چې د جنوري په 21 خپور کړی ده. د راپور له مخې په هغه سروې کې چې د 2015 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې، چین، میانمار او اسرائیل تر ټولو زیات زندانی خبریالان لرل او ورپسې د روسیه او بلاروس یادونه شوې ده. د سی پی جی د راپور له مخې د 2015 کال تر پای پورې په نړۍ کې ټول ټال 330 خبریالان د خپلو مسلکي فعالیتونو له امله زندانی شوي وو. دا د 1992 کال راهیسې چې سی پی جی د دغو شمیرو ثبت پیل کړی، د نړۍ په کچه د زندانی خبریالانو درېیمه لوړه شمیره بلل کیږي. په 2023 کال کې دا شمېر د ریکارډ تر کچې یعنې 340 کسانو ته رسېدلی وو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 2015 کال د زندانی خبریالانو په سروې کې د نږدې درېیمې برخې زندانی خبریالانو په وړاندې ناوړه چلند ثبت کړی دی چې له دې ډلې 40% د شکنجې یا وهل ټکولو ادعاوې کړې دي. د سی پی جی د 1992 کال رئیس څېړنې ښیي چې د شکنجې او وهل ټکولو تر ټولو زیاتې پیښې په ایران کې شوې دي او ورپسې اسرائیل او مصر ښودل شوې دي. د دې راپور له مخې د پرله پسې درېیم کال لپاره چین د تر ټولو زیاتو زندانی خبریالانو له پلوه خپل ځای ساتلی چې شمېر یې 500 ته رسېږي. په دوی کې هغه 8 تنه خبریالان هم شامل دي چې د هانګ کانګ په زندانونو کې ساتل کیږي. میانمار کې د زندانی خبریالانو شمېر 10 تنه ښودل شوی او ورپسې درېیم ځای اسرائیل نیولی چې د دسمبر تر لومړۍ نیټې د فلسطیني زندانی خبریالانو شمېر 29 ته رسېده. اسرائیل په 2023 کال کې د زندانی خبریالانو له پلوه دوهم ځای درلود. په راپور کې ویل شوی چې خپل سرې نیونې د اسرائیل له هغو وسایلو څخه دي چې معلوماتو ته د عامو خلکو د لاسرسي حق محدود کړی، هغه څه ته چې د بشري حقونو ډلې او کارپوهانې نسل وژنه بولي. په 2015 کال کې آسیا لا هم هغه سیمه وه چې د نړۍ تر ټولو زیات زندانی خبریالان یې لرل. د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 110 خبریالان په دې لویه وچه کې زنداني وو چې دا په نړۍ کې د ټولو زندانی خبریالانو درېیمه برخه جوړوي. په جنوبي آسیا کې بنګلادیش 4 خبریالان په زندان کې درلودل او هند هم 2 خبریالان بندیان کړي وو. په اروپا او مرکزي آسیا کې 6 خبریالان زنداني وو. روسیه د 28 زندانی خبریالانو په لرلو سره چې له هرو 52 اوکراینی خبریالانو په دې سیمه کې لومړی ځای درلود. په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې 6 خبریالان زنداني وو. سعودي عربستان 8 زنداني خبریالان درلودل چې دا شمېر د 2019 کال له 28 کسانو څخه کم شوی دی. او په ایران کې 15 خبریالان زنداني وو چې شمېر د 2022 کال له 55 کسانو څخه ښکته شوی دی. په متحدو ایالاتونو کې د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې هیڅ خبریال د خپل مسلکي فعالیت له امله زنداني نه و. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور له مخې د 2015 کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې ډیری زنداني خبریالانو د سیاست په برخه کې راپورونه چمتو کول. د سی پی جی معلومات ښیي چې د دې سروې له مخې 6% خبریالان 15 کاله یا تر دې زیات وخت له محکمې او حکم څخه پرته په زندان کې پاتې شوي چې دا چاره د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده، ځکه دا قوانین د بې ځنډه او عادلانه محکمې پر ترسره کېدو ټینګار کوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تازه راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي. خو تیر کال د خبریالانو مدافع ټولنو کله ناکله په افغانستان کې د طالبانو له لورې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو او له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي دي. د خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی یو خپلواک او غیر انتفاعي اداره ده چې په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ پراختیا هڅوي.
خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژي له پلوه د ناامنۍ له تر ټولو لوی کړکېچ سره مخامخ دی. د بنسټ په یوه ویډیو کې چې تازه پر خپل ایکس باندې خبره کړې ویلي دي چې د تولیدي او مصرفي برېښنا ترمنځ د پام وړ واټن موجود دی.
د افغانستان لپاره د یون ڈی پی د اقتصاد د برخې کارپو محمد نسیم عطایی په یو ویډیو بیان کې چې چهارشنبه د جنوري 28 په ایکس پاڼه خپور کړی ویلي، ل 2000 کال را پدی خو په افغانستان کې د برېښنا ټولیز لګښت ل سلسله نه زیات شوی، خو دا کچه بیا هم د هغه اندازې سره نږدې نه ده چې د هواد دادی او معیاري ژوند لپاره ورته اړتیا لري. نو موړی ویلي چې د نفوس د زیاتېدو، د کاروبارونو د پراختیا او د اقتصادي فعالیتونو د ډېرېدلو لامل په دې هواد کې د برېښنا اړتیا په پرلپسی ډول لوړیږي.
افغانستان په سیمه کې د انرژۍ د ناامنۍ له تر ټولو لویو کړکېچونو سره مخ دی. د دې هېواد تولیدېدونکي انرژي له مصرفېدونکي انرژۍ سره پرتله کړو نو د دواړو ترمنځ ډېر لوی توپیر لیدل کېږي.
په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي او کاروباریان وایي د برېښنا د دوامداره نه موجودیت د دوی ورځنی ژوند او کاري فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د اومې ناحیې اوسېدونکي شیبا آزادي راډیو ته وویل:
لبد مرغه موږ د ورځې یوازې 2 ساعته او د شپې 3 ساعته برېښنا لرو، هغه هم په داسې وخت کې راځي چې سمه او پوره ګټه ترې نه شو اخیستلی.
د همدې ښار د دیبوري په سیمه کې د نجارۍ د یوې کارخونې مسؤل چې نه غوښتل نومې په راپور کې خبر شي، وویل د برېښنا کمښت کاروبار له جدي ستونزو سره مخ کړي.
د برېښنا نه موجودیت زموږ لپاره ډېر تاوان دی، ځکه زموږ 80% کار په برېښنا ولاړ دی. ورځ کې یوازې تر 1.5 ساعت برېښنا لرو، نور له جنراتور څخه ګټه اخلو، خو د تیلو لګښت یې ډېر زیات دی.
په شمالي ولایت جوزجان کې د یو سوپر مارکیټ یو مسؤل چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د برابرولو لپاره له جنراتور ګټه اخلي خو لګښت یې ډېر دی. نوموړي وویل:
کوم کسان چې زموږ غوندې لوی دوکانونه یا هم د کلچو د جوړولو کارخونې لري، برېښنا ته ډېره اړتیا لري، خو د برېښنا د نه موجودیت له امله ټول یا لمریزه انرژي او یا هم له جنراتور ګټه اخلو، خو تیل ډېر مصرفېږي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یون ډی پی تر دې وړاندې ویلي و چې په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتو پراخه تکیه د افغانستان د انرژي د ځان بسایني په وړاندې لوی خنډونه دي. دا په داسې حال کې چې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د برېښنا د بیلابیلو پروژو د پرانستې او عملي کېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د روان جنوري په 18 اعلان وکړ چې د برېښنا پر وارداتو د تکیه د کمولو او د کورنۍ تولید د زیاتولو لپاره روان لمریز کال پترس کې د 9400 میگاواټ برېښنا د تولید په ظرفیت له کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د دې شرکت د پلان رئیس محمد ناصر احمدی ویلي چې دغه پروژې د بیلابیلو سرچینو لکه طبي غاز، حرارتي انرژي او د ډبرو سکرو لاره د برېښنا تولید رانغاړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د معلوماتو لمخې د افغانستان شاوخوا 80% د اړتیا وړ برېښنا لګاونډي هیوا دونو څخه تامینیږي چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمیدو پر وړاندې زیان ګاله ګرځولې.
په خوست کې ترکاری پلورونکي وایي اوس مهال د ولایت د سبزیو او تازه میوو له اړخه تر ډېره پر ځان بسیا شوی دی. د دوی په وینا اوس ځایي کروندګر په ژمي کې هم د ترکاریو د روزنې او ساتنې لپاره وسایل لري او په دې موسم کې هم پوره ترکاری کرل کیږي او حتی د خوست حاصلات نور ولایتونو ته هم ځي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
که څه هم تیرو کلونو کې به په ځانګړي ډول ژمي کې د افغانستان بازارونو ته ډیری تازه میوې او ترکاری له پاکستان واردېدي، خو له تېر اکتوبر نه چې د دواړو ملکونو ترمنځ سوداګریزې لارې تړلې دي، بیا کورنیو بازارونو کې د ترکاریو تشه په خپله د افغانستان او په خوست کې خو د همدې سیمې تولید ډکه کړې ده. د خوست د ترکاری او شنو میوه د مارکیټ یو دکاندار دوست محمد ول په خوست کې د ترکاری د کرنې ډېر دل د دې لامل شوی چې د اوړي او ژمي په نرخونو کې تری وبری د انډول وساتل شي.
الوګان مخکې پاتیا او پنیوی د مخ خرڅېدل اوس الحمدلله 200 ته ورسېدل موږ په خوشاله یو. پیاز مې دایله په کوټه کوټه پراته دي د خلکو گزاره په وسه په خپل بچانو په خپل مرګ په دغه خور مخکې به 300 اخیستل اوس په 150 روپیا خلو دا د موږ لپاره سوالات
سره دي چې په بازار کې په 100 وړ قیمت د کورنیو ترکاریو ډېر ډولونه پیدا کیږي خو بیا یې هم د مارکیټ ټول اړتیا نه ده پوره کړي او ځینې ترکاری او میوې بیا لري چین د منځنۍ آسیا هیوادونو او ایران څخه واردېږي. یو بل ترکاری پلورونکی رشید الله وایي
الحمدلله ایسا پیرا خو پیشتی که کمانی دای رو غلای نو پا گوپی که رو غلای دای نو پا شلغم که رو غلای نو پا گجار که رو غلای دای نو پا تربه که رو غلای پی وش که الحمدلله ایسا پیرا کمانی دای رو غلای
د سبزیو په کاروبار کې له دکانداري سربیره ګڼو ځوانانو او خلکو ته پکې د لاس کار او مزدوري هم برابره شوي. دوه تنه مزدور کارو ګلولي او عبدالله ویل
بس الحمدلله گزارا روانه ده. دمونږه سالو ګونډا کو څه د بوجو کوزي کو هر د ډېرو خلکو غریبانا یو وسیله خدای پاک برابره کړې ده دلته د ثواب برابر کړی ده.
الحمدلله دومره د ورځې 200-300 روپۍ جوړو یو لاس کا ساخل خو نه لرو او دغه ته انشاءالله د پدې باندې مونږ پوره کوو.
بل لوري ته د خوځ د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وایي په اوس وخت کې په دې ځای کې د شته سبزیو د بیلابیلو ډولونو کرنه او پالنه دود شوي او دلته نږدې 60% کاریدونکي ترکاری په خپله د خوځ پیداوار دي. د یادې خونې مشر نواب امیرزی وویل
ځي زموږ اوسنی صدرتي بلانس کې ځان ته ځای لري او اوس موږ نه یوازې دا چې د خوځ خلک دپاره خپله سبزي کفایت کوي بلکې نورو بهرنیو هیوادونو ته پاکستان ته او نورو ولایتونو ته هم موږ صادروو. د موسمي غنمو او جوارو پرته په ډېرو ځمکو باندې موسمي سبزیجات کرل کېږي.
یاد دیوی په ټوله کې په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست، ننګرهار، کندهار او هلمند کې په ژمي کې پالک، ګازرې، شنه پیاز اوږه او په تازه میوو کې نارنج، مالټه، کینو، لیمو او کیله ښه حاصل ورکوي. په تېر اکتوبر کې د افغانستان او پاکستان د سوداګریزو لارو تر تړل کېدو وروسته په هیواد او بیا په خوست کې کرنیز تولید ته د خلکو او کروندګرو پاملرنه ډېره شوې ده.
د هم د دې خبرونې وروستی راپور په خیبر پښتونخوا ایالت کې یو شمېر افغان کوچیان ادعا کوي چې په تیرو څو ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې لسګونه کوچیان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. د دې کوچیانو استازي دا ادعا تاییدوي، وایي چې دا چې کوچیان د خپلو رمو د څرولو لپاره اړ دي له کوره بهر وځي نو ځکه د پولیسو لخوا نیول کیږي. د طالبانو حکومت هم دا خبره کړې ده. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې یو شمیر افغان کوچیان ادعا کوي چې دا ورځې د پولیسو له سخت چلند، نیونې او ځورونې سره مخ دي. یې بتابات کې یو افغان کوچی نور چهارشنبه د جنوري 8 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه د تاباد علاقه کې ډېر سخت او سختي راخستې ده. کورونه په کورونه ګلو په ګلو ګرځي، خلک یې ډېر نیولې دي، یو شپتاویا کسه یې نیولې دي.
دغه شان هریپور کې یو بل افغان کوچی خانولي هم په ورته ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې تېرو دوه ورځو کې د دوی له سیمې هم لسګونه کوچیان نیول شوي دي.
موږ خپل کلیوالم کې یو حال د دوریا کې نیولې دوریا د تللې ورځو مال تېره کوي کلان او سرکاري وکیلان ټوله بس خبره سره وګړه وطن کې واورې دي ساړه دي مشکل ده.
د دې کوچیانو استازی هم د خبره تاییدوي، وایي دا چې کوچیان د خپلو رمو ترولو لپاره له کوره بهر ځي نو ځکه د پولیسو له نیونې سره ډېر مخ کېږي. حاجي دریا خان ازادي راډیو ته وویل
خیبر پختونخوا کې د هریپور سیمه او د اپټاباد، د منسیری، د شینکاری په دغه علاقو کې ډېر افغانیان ونیول. زیاتره په دې کې کوچیان دي. دا کوچیان په مختلفو سیمو کې پراته دي. دا نور عام خلک په کیمپونو کې دي. دا کوچیان کیمپونو نه بار دي ځکه د خپلو مالونو دپاره په کیمپ کې هغه استوز نه شي کوی. له سلو زیات خو یو ضلعه په هریپور کې نیولي. په جیلونو کې دي، څه د روپۍ په واسطه باندې له تڼو نه په لار کې را خلاصو او څه په جیل کې دي.
د نوموړي په خبره د افغان کوچیانو 950 اوس کورنۍ له دوی سره راجستر دي چې په پاکستان کې اوسېږي. دوی زیاتوي چې مخکې د دوی لپاره افغانستان ته د تګ راتګ او پاکستان کې اوسېدو هیڅ بندیز نه و او نه یې اسنادو ته اړتیا وه. خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ د جنوري په 18 ناوخته ازادي راډیو ته وویل دا کوم قانون نه دی چې کوچیانو ته دې څوک څه نه وایي. مخکې به یو څه رعایت ورسره کول خو اوس یې ورسره نه کوي او که چیرې ونیول شي نو افغانستان ته به یې خامخا ریپورټ کوي. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې ټولو بې اسناد افغان کډوالو ته ویلي چې دغه هیواد پرېږدي او یوازې د پاسپورت او ویزې درلودونکي کسان پاتې کېدلی شي. پاکستان کې د افغان کوچیانو د نیولو د شکایتونو داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا یونیت سیارم ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په تګ راتګ محدودیتونه او د پولیسو لخوا د ځورونې نیولو او ویستلو موارد زیات شوي دي. یونیت سیار د جنوري په 16 په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې له 11 لکه څخه ډېر کډوال افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې ته 145 ډېر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. د تېرې یکشنبې په ورځ د طالبانو حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت هم ویلي وه چې په پاکستان کې په وروستیو څو اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پېښې زیاتې شوي دي. نوموړي په یو غږیز پیغام کې د پاکستان له حکومته غوښتي وه چې له دې کار لاس